د سهار لس بجې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوي ده. السلام علیکم. د راډیو مجلې ترڅنګ په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان ژورنالیستانو قاتلان نیولې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونی چارو وزارت وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای یو قاتل نیولای دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادی د پارلمان غړو د انټرنیټ لاري د تروریستي مطالبه د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای قاتل نیولې. طارق قریان وی چې نیول سوی کس چې د ورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلینو وپیژني.
الیاس دای میاشت مخکې لشکرګاه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبريالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملاله میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند ملاله میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالیستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادی چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملاله میوند وژنه په کلکو ټکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبريالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو ډیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبريالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دري ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ځای بللې ده. شغلې زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اگست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلولو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیایي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټېل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې یې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11% او په چین کې 1.5% کمه شوې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو، افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. اسمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالې میوند وژل کېدو 2 ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنې کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلی امرخیل آزادي رادیو ته وویل د ملالې میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریانی یادونه کوي هماغه تورن دی او کبل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالی میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر 10 تنو ته ورسید. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3 نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له 2 تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده ده، بلکې یو مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خوست ځینی قومي مخاور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت او لستر منځ د واټن د خلکو د نه هیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو قومي مخورو رون اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د یوې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي، خو زیان ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤولی نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنیو د لارې، د مایک د لارې، په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپل هم فساد ونه کوي او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
اداري فساد اوج ته رسېدله، د خلک ډېر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانیو وي یا په ډالرو وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کړي. دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي، خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري، خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانۍ ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
دا اداره د اعتماد د ولس حاصل کې چېره اداره زموږ د رپتاکه او عادله اداره ده. ولس والې بل چې لر شي والې پسې لاس نه راکي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغه په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه ویني شور روان دی، څه کوي؟ دې سره د ادارې سره څه کومه کړې وکړه.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخې ته داخل شوی دی.
که چېرته فساد نه وي، حق په اقدار ورسېږي، جنگ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنګي ډله ده، جنگ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسېدلی ده. هغه د ما ورته پغم کې نه ده، نه په خپله فساد کوو نو بل څه ته اجازه ورکړو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنګېږي، په دغه کې سر څوک له ما سره یو ځای ده، هغه د ما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن فرس.
کلیوی خو د خوست اوسیدونکي په دې هیواد کې د ډېره یستونزو بنیادي لامل اداري فساد بولي، خو تر څنګ نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم په دې هیواد کې د فساد سره د مبارزې پر څرنګوالي نیوکې کړي دي. سیګار هم امریکایي مسؤلینو ته په یو لیک کې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه له لاسته راوړنو ډکه نه ده بللې او ویلي دي چې دا مبارزه تر ډېره د کاغذونو پر مخ او پر غونډو ورټوله ده.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملاله میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر لسو ته ورسېد. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسلوالو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تېره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلی دی چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بی خبریالۍ له وژلو سره پیل شوه او یو نامد اپډیټ ټکان ورکوونکی بللی دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خپرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خپرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خپرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس تایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولې خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوز دي جنډي ولا اړ دینه.
په هنر جاج کې د هواد ورسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویم کلونو کې کلا دیولیز په شکل باندې، کلا د ورسپانی په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب د پاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
سرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدی خو خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غونارینه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر وننګره. حال کې به معمولا نو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینه و لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ لخال څخه تقریبا مال مال ده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کاری بده کومه که دی اساس ده زن خالونه بیر سایل شویدی خال پا پلاو کلورانیگی تا پا که جور کرد ده غاخونو پرهارونه خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دیوروز و پا منز ایخه آزما پا نامراد رگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخده ایخه ده پا که کاریگی نره لقه وطنونه او خال ده فقیر مخده زیارت ده خال ده فقیر مخده زیارت ده تانه را یروز ده جانده و لار دینه او خال ده واه خبر ده نکرم یو ده ولگیده ده او شقل خواه بلی معشوقه ده خال ده واه خبر ده نکرم ناغه براکل ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پا خواه وقت که ده خالونو ارزشت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خورا دیر کارا شویده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی که گی پا تندی زنه یا همشون رو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای تو که چی وی نور نرشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مسنوی خالونه چه درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی دریم یا کلان احمد جان چشن خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغا بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا با تیل چیناری خالده و چا با ویل دست ده این رسی با شاخونه وار کرد اقا با کبالا سوزه ریشکا چرا وش که والا اقا با بس وزا بلا دماغی بای پدا بوچی لیموچی لو تکی گوز استنی سر بای والا چه اغا مینیسی این و اغا با سر سوزا با گرد اصلا اغا با تکشنا و او تشتین خال بس
اغا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر ده دیر امور میرمنیوی زکه خو پسی مکی مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اصولون که مریم وایی چه کلا باید نور و میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ابراز لکورانی سخا پا پتا شنخالی ترورتا ورغلا پا تندی خالو نکی خودل خووز دیر پخیمانه ده
مو ماشوم ته که زړه ډیر وړه ما کلمه چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږه الته گاونډي کې یو میرمن واغې به هر چا تخالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خارونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نور کورنۍ ډیر را باندې پوسه شو په خاله شو نه د خالونه دوله تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته نه پوهېدله ما نه پوهېوا هماغه ورځې نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شوله تر دنې ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کښې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شرې ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم
پاد تر خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه ل مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ل مرستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو په اړه مرکه لرو
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په یو زر درې سوه اتویشت کال کې سمبولې په دولسمه کار پیل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه هم باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورځپاڼې په شکل باندې خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دو شنبه او چهار شنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار دغه ورسپانه ته وتار کړې وکړه، ځکه چې دا سه یو خبرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنې ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمي کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جوړین کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړي خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
که درته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه سره ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دې ته ډیره توجه شوې. خو هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بل که درته وایي چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخښ دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته دارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت، نه څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پرېږدي؟
موږ آزاد کارته پرېږدو نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو. موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خانه موږ خړوبېږو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه چې خبرېږي هغه ته موږ مخه کړی ده او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لاند خبرونه دي. بهرني لاند خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړی کړه. خپل زه راغلم تقریبا واته کاله کېږي، دغه نام ډیر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړی کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کیږي؟ په خاطر څومره ارزښت ورکول کیږي؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی. خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري، او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم په لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاینس دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت د کوم قانون لري چې دغه ته قلمانه کړي د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بل غوسره چې ډول چلند شوی
د هغه قوانینو چې موږ لرو دهغو پرنا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمیر خبرونه ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دی د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمیر خبرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي، د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته ووایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نه شي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب میرا روان دی. انشاءالله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب دپاره نوې شاعري دی، پخوانۍ شاعري دی، ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه دې پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې چې لومړی کتاب کې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګورې شعرونه دي، نو همدې په خاطر مې پرېښولي.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دی بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، پس پینه لیچا دی ظالم نوم لیکم بیرته.
جلان صاحب، تاته بخپله هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا د دویم کتاب څنګه وا او د دریم څنګه وا، یعنی هغه تو پیرونه چې ته محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلی؟
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تاندې ځواني شیرونه وو، هغه شیرونه اوس نه دي. شاید وګه کې مډیر ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعري کې کوشش میکړی چې غستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوي لري. او په هلته زما زیاتره غزل او څلوریزی وي، آزاد نظمونه دغه شیان ډیر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي، او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې موږ کوله توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولی د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستل کېږي. خو وروسته چې شعر ولیکو، د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله، نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل. اوس چې شاعري کوو، یو شعر چې ولیکو، وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترنه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترنه لرې کوو. پخوا به دغه فکر نه کولو، په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي، دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره، ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي، خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم، دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم. هغه څه چې په ما باندې راځي، چې په خیال کې مې راځي، هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو، بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر، زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم. توکل په خدای مې درته مخکې همدغه سې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم، زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود ده، څه ډول خیال کارولی شو. دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي؟ په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی؟ داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکری پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي کنه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي، چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم،
اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله، دغه یو خیال ما کرول، یو ډیر وخت کې ما باندې یو خیال راشي، هغه زه ولیکم. ولې وروسته را دخکاره شي چې دا خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم، د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایه.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې، واه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې. زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، دا هندارې ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زومګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې شوم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلي کې اوسېږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم، د کلیوالي مینې پر وړی یم، د کلیوال محیط پر وړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي، په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم. ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم، نو دغسې خبره شته. ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی، مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي.
زرپاڼه.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه را کړي. سر یې وښوراوه، تا ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورهګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وي وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل، د څه ورځ ده؟ بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګرې کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل، بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل، سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چاته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه ورو.
اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا گیله می دیو خام را وړی تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا گیله می دیو خام را وړی تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازې دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی هر ورځ غملې نشو قیامتونه، رانړېږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ځمکه د انسان په وینو سره ده. نظم تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولی او کنیتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟
هر حیوان له هر انسان نه پازاب دی، هر حیوان له هر انسان نه پازاب دی، مسلمان له مسلمان نه پازاب دی. دل تک دی په جماعتونو کې بمونا سزیدل پانه پانه قرآننا. بشکیلی و اسرافیل کی سوگ دشوا، دا افغان خون نریگی و سپیره شوا. لوی خدای دا اسمان دیرا نسکور که مگ منل استار ازاد مگ پا گور که. پاک ربا دا احسان را بانده و که، پاک ربا دا احسان را بانده و که، یاد کان و خباران را بانده و که. دا چه هر خوان دام اندام پراتیو، دا سخیو چه نابود شو بیخی نیو. دا چه هر خوان دام اندام پراتیو، دا سخیو چی نابود شو بیخی نیو. زما قام با طول پا خاو رو باندی موشی، زما قام با طول پا خاو رو باندی موشی. دخمن تکر با خرا باندی سوشی، دخمن
زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړ چیو نر دی را پرن خو، خدایا دا دی ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو. ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی، ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن نڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن. خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمېږي. شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. اس پہ ہر کتو چگی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی، اس پہ ہر کتو چگی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن نڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن. دنیا
مو بزل یو نړی دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نړی دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نړی دا میڑن یو دا حروف پلو ریدرم میدا تاریخ لا پاڑلویگی دا حروف پلو ریدرم میدا تاریخ لا پاڑلویگی